پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه په افغانستان کې غرمې 12 بجې شوې ده. ازادي رادیو پی یو استودیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې موزه نوري هرکلی کوم. وابوري ورسل هغه چې د افغانستان د سولې او د دینی عالمانو د شوراګانو یو پلاوی پاکستان ته په سفر کې دی. هیواد له دینی عالمانو سره په افغانستان کې د سولې او جګړې د پای ته رسیدو لپاره خبرې ګټوري وبللې. د پاکستان یو دینی عالم مولانا سمیع الحق ویل چې په افغانستان کې تر اوسه جهاد دوام لري. د افغانستان مشرانو جرګې دینی او فرهنګي چارو کمیسیون په دې اړه سخت عکس العمل څرګند کړی دی. پر دې سربېره د افغانستان پر ځینو نورو موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه لرو، خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلو. فریبا ظاهر دا خبرونه اوروي.
د افغانستان د حکومت اجرائیه رئیس نن چهارشنبه د دورځني سفر لپاره اندونیزیا ته ولاړ. تېر شپه د کندهار په معروف ولسوالۍ کې افغان امنیتي ځواکونو د وسلوالو طالبانو یو لوی برید په شا وتنباوه، او د کرملین یو لوړ پوړي مقام ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به هند ته په سفر کې په 1400 دفع هوا سیستمونو د هند د سنبالولو لپاره 5 میلیارد ډالري تړون لاسلیک کړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د حکومت اجرائیه رئیس نن د دورځني سفر لپاره اندونیزیا ته ولاړ. ټاکل شوی عبدالله عبدالله د اندونیزیا له ولسمشر یوکو ویدودو او د مرستیال ولسمشر یوسف کالا د غرض د اندونیزیا د عالمانو شورا او د هغې د انتخاباتو د کمیسیون له چارواکو سره وګوري. د اجرائیه ریاست د ویان مرستیال امید میسم د دغه سفر د هدف په اړه ازادي راډیو ته وویل
پر ملاقات پیرامون پیگیری و تطبیق توافق
دی. وی په دې لیدنه کې به اجرائیه رئیس د دوه هیوادونو ترمنځ د تړونونو او توافقاتو د تطبیق د اړیکو پیاوړي کېدو، سوداګري زور راکړې ورکړي، د افغانستان د سولې بهیر او د تروریستي ډلو پر وړاندې د مبارزې پر څرنګوالي بحث وکړي. شغلی عبدالله د اندونیزیا د مرستیال ولسمشر په رسمي بلنه هغه واته سفر کړی دی. ټاکل شوی نوموړی په جاکارتا کې د اندونیزیا د بهرني سیاست مطالعاتو په مرکز کې د افغانستان د سولې او په دغه هیواد کې د موجودو ستونزو په اړه وینا وکړي. د روان لمریز کال په غوایي یاسور میاشت کې اندونیزیا د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا د دینی عالمانو د غونډې کوربه و چې په هغه غونډه کې د افغانستان پر سولې ټینګار وسو او له طالبانو وغوښتل سول چې سولې ته غاړه کېږدي. تېر شپه د کندهار په معروف ولسوالۍ کې افغان امنیتي ځواکونو د وسلوالو طالبانو یو لوی برید په شا وتنبولی دی. د کندهار د پولیسو ویان زیاد دورانی وویل چې وسلوالو تېره شپه غوښتل چې د معروف ولسوالۍ د کلینیک پر پوسته موټر بم برید وکړي، چې دا موټر بم امنیتي ځواکونو پیژندلی او له منځه یې وړی دی.
یو چارتوی تان مطل وصل دو کلنی پر پوستا پتاو کی دو کلنی پر لیلی ریتیزن دو سوی دی تکانی پر کردی دی او تان سودن کردی دی سورس وصلوالو ترهگرو دلائیز ترسی بریت کردی دی پر پوستا باندی دا چی پوستا دا کماندانی تانیش دی اتصاحل کی پلاتاو دا کماندانی سخت تان والتا کمکونا را رسیدلی دی او دا وصلوالو مخالفین و پروان دی برگون کردی دی چی دا شپیت دو بجو پوری
د نوموړي په خبره چې له وسلوالو سره په دې 5 ساعته جګړه کې 3 پولیس وژل شوي او 6 نور ټپیان دي. د کندهار د پولیسو ویاند وویل چې وسلوالو ته هم په دې جګړه کې درنه مرګ ژوبله اوښتې، خو کره شمېره یې نه ده معلومه. طالب وسلوالو د برید مسؤلیت منلی او ګڼو سرتیرو ته یې د مرګ ژوبلې ادا کړې ده. د فاریاب ولایت په پښتونکوټ ولسوالۍ کې د دریو هوان مرمیو په لګېدو یو ماشوم وژل شوی او 4 تنه نور ټپیان دي. د پښتونکوټ د یکتوت کلي اوسیدونکي او طالبان ادعا کوي چې پرون شپه د هوانونو د ولسی پاڅونوالو غړو ویشتل دي. د فاریاب د پولیسو ویان کریم یورش د ماشومانو مرګ ژوبله تاییدوي، خو وایي چې هوانونه ولسی پاڅونوالو نه دي توغولي. د پیښې 4 ټپي ماشومان د میمنې ښار په روغتون کې بسترې دي چې د یو وضعیت نازک شدل شوی دی. په افغانستان کې د جګړو پر مهال د ملکیانو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو په اړه د بشري حقونو مدافع ډلې او چارواکي تل اندېښنې ښیي، خو د مرګ ژوبلې شمېره لا هم نه ده راکمه سوې. زموږ اخلاق ازادي راډیو اوري. د کرملین یو لوړ پوړي مقام ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به هند ته په سفر کې په 1400 دفع هوا سیستمونو د هند د سنبالولو لپاره 5 میلیارد ډالري تړون لاسلیک کړي. پوتین به سبا او بل سبا په هند کې وي او د دغه هیواد له صدر اعظم نریندرا مودي سره به وګوري. مخکې له مخکې د امریکا دفاع وزارت ګواښ کړی چې که هند له روسیې څخه پرمختللي دفاعي سیستمونه واخلي، د روسیې پر دفاعي څانګه د امریکا بندیزونه به تر پښو لاندې کړي. امریکا سږ کال پر روسیې بندیزونه لګولي دي. هند له دې مخکې ویلي و چې له واشنګټن څخه غوړي څو د دغو دفاعي سیستمونو په اخیستلو کې دغه هیواد ته خاص معافیت ورکړي. د امریکا متحده ایالاتونو چارواکي ولسمشر ډونالد ټرمپ او لوړ پوړي پوځي مشرانو ته د مشکوکو لیکونو د استولو په اړه څېړنې کوي. داسې شک کېږي چې دا لیکونه به په زهري موادو ککړ شوي وي. د امریکا چارواکو پرون وویل چې ولسمشر ټرمپ ته یوه بسته له پوستې نه د دوشنبې پر ورځ لیږل شوې وه، خو سپینې ماڼۍ ته نه ده رسېدلې. د پنټاګون یا د امریکا دفاع وزارت هم چارواکو ویلي چې امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس او د سمندري ځواکونو لوړ پوړي افسر امیر البحر جان ریچارډسن ته دوه مشکوک لیکونه لیږل شوي دي. دا لیکونه هم دفاع وزارت ته نه دي رسېدلې. په ډېرو کمو ریسن زهري مواد باندې هم ککړېدل کولی سي چې په درې ورځو کې انسان ووژني. او د عراق ولسمشر برهم صالح یو وتلی شیعه سیاستوال عادل المهدي د دغه هیواد د صدر اعظم په توګه ټاکلی او د نوي حکومت جوړولو سپارښتنه ورکړې ده. د عراق له ملي انتخاباتو 15 میاشتې تیریږي. عادل المهدي له دې مخکې د ولسمشر مرستیال پاتې شوی او هم د نفتو او مالیه د وزیر په توګه کار کړی دی. د باید په یو میاشت کې د کابینې نوي غړي پارلمان ته معرفي کړي. د عراق ولسمشر برهم صالح یو کورد سیاستوال دی چې د اکتوبر په 2 د عراق د جمهوري ریاست په سمبولیک څوکۍ کشنست. د یوې غیر رسمي موافقې لمخې چې 2003 کال ته ورګرځي، هغه وخت چې د امریکا په مشرۍ په عراق برید وسو، د دغه هیواد ولسمشر باید کورد وي، صدر اعظم شیعه او د پارلمان مشر هم سنی مذهبي وي. د خبرونو پای.
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه یې واورول. د افغانستان د مشرانو جرګې د دیني او فرهنګي چارو کمیسیون د جمعیت علماء پاکستان د مشر مولانا سمیع الحق وروستۍ څرګندونه چې ویلي دي، په افغانستان کې تر اوسه جواب جهاد دوام لري په سختو ټکو وغندلې.
افغانستان دغه اوسنۍ جنگ ته جنگ ویل شوی دی، جهاد نه دی ویل شوی او دې ته فتنه ویل شوی دی. سمیع الحق مولانا دماغي خلل به ورته پیدا شوی.
مولانا سمیع الحق دغه څرګندونې وروسته له هغې کړي دي چې په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې او دینی عالمانو د شورا له یو پلاوي سره کتلي وو، په دې اړه مو د چارو د یو کار په نظر هم اخیستی.
دوی هم په دې پوهېږي چې کومه فتوا چې دوی ورکوي هغه د اسلام د ټولو اصولو سره.
د افغانستان د نورو جګړه ځپلو سیمو په څېر د کونړ د دانګام ولسوالۍ اوسېدونکي هم سوله غواړي.
دا چې سوله ویل ما دا په خو لیدله نه لیدله، په دې ډانګو نه ګرځېدم. دا په خزمانه په جنګ کې ګرځېدله، څوک پوښتلې پارسي والې.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د عراق نوي ولسمشر په یوه بیړني اقدام کې عادی عبدالمهدي د صدر اعظم څوکۍ ته ونومو. ازادي رادیو اوریده، ازادي رادیو لپی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه به هم زنور یسنوری خپل تخنیکی همکار میر احمد اصفی په مرسته وړاندې کوم. وروسته له هغې چې د افغانستان د سولې او د دینی عالمانو د شورا یو پلاوی پاکستان ته په وروستي سفر کې د هیواد له دینی عالمانو سره په افغانستان کې د سولې او جګړې د پای ته رسیدو پر لارو چارو خبرې وکړې، د پاکستان د جمعیت علماء پاکستان د مشر مولانا سمیع الحق په دې وروستیو کې ویلي چې په افغانستان کې تر اوسه جهاد دوام لري، خدای غواړي چې دغه جهاد پای ته ورسیږي. د موضوع د افغانستان د مشرانو جرګې د دینی او فرهنګي چارو د کمیسیون سخت عکس العمل راپارولی دی. د کمیسیون ویلي چې د پاکستان د دینی عالم دا څرګندونې نه ویني دي او له دې مخکې هم ورته څرګندونې کړې دي. په عین حال کې یو شمېر افغان کارپوهان وایي مولانا سمیع الحق دا ډول څرګندونې له نړیوالو فشارونو څخه د پاکستان د خلاصون لپاره کوي. د کابل په سټډیو کې د ازادي راډیو خبریال وصل وصال راسره دی. وصل دی د افغانستان د مشرانو جرګې د دینی او فرهنګي چارو د کمیسیون له وروستي عکس العمل به مو خبر کړي. بلې وصال صاحب مهرباني.
ډیرمنه نور صاحب تاسو ته اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو ویلې، بالکل د جمعیت علماء پاکستان رهبر مولانا سمیع الحق یو ځل بیا په افغانستان کې د جهاد خبره کړې، خو دا ځلې په دغه هیواد کې د جهاد د ختمېدو هیله هم کړې ده. د افغانستان د مشرانو جرګې د دینی او فرهنګي چارو کمیسیون د نوموړي د دغه سرګندونو په وړاندې غبرګون ښودلی او ویلي دي چې په افغانستان کې روانه جګړه جهاد نه بلکې فتنه بلل شوې ده. د دغه کمیسیون رئیس عبداللطیف نوزتیار د شنبه پر از ازادي رادیو ته ویل چې مولانا سمیع الحق باید دا شان سرګندونه و نه کړي، ځکه د خبره د اسلامي نړۍ عالمانو د افغانستان د جګړې پر ضد فتوا ورکړه ده.
د انډونیسیا غونډه د سعودي علما او فتوا دی د افغانستان د علما او چې د دې فساد ویل شوی دی او د دې جهاد نه دی ویل شوی، زه مطلق هم دوم دا دغه شخصي نظر دی او دا په خپل خلوب هم نه دی. اسلام د اساساتو لمخې افغانستان دغه اوسنی جنگ ته جنگ ویل شوی دی، جهاد نه دی ویل شوی او د دې فتنه ویل شوی دی. سمیل حق مولانا دماغي خلل به ورته پیدا شوی.
دا په داسې حال کې ده چې اسوسییټډ پریس خبري اژانس په دې وروستیو کې ویلي چې د افغانستان یو پلاوی پاکستان ته د سفر پر مهال په اکوړي خټک کې د مولانا سمیع الحق سره لیدلی دي او ورنه غوښتي چې طالبان د جګړې پر ځای د افغانستان حکومت سره مذاکراتو ته وهڅوي. اسوسییټډ پریس د ښاغلي سمیع الحق په حواله لیکلي چې نوموړي افغان پلاوی ته ویلي چې نوموړی غواړي په افغانستان کې جهاد پای ته ورسیږي، وینه بهیدنه بند شي، افغانستان آزاد او په دغه هیواد کې اسلام حاکم شي. مولانا سمیع الحق چې د طالبانو منوي پلار بلل کیږي، د افغانستان او پاکستان د علماو ترمنځ د ناستې موضوع هم مطرح کړی دی، ویلي دي چې په دغه خبرو کې باید امریکا او پاکستان دخیل نه وي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو کارپو مشتاق رحیم وایي مولانا سمیع الحق د هغو کړیو نظر بیانوي چې په افغانستان کې جګړې ته لمن وهي. نوموړی وایي دا شن څرګندونې یو ډول نړیوالو فشارونو د پاکستان د خلاصون لپاره دي.
سمیل حق من پخوا هم تجربه لرو چې د یو خبره کړې ده د افغانستان د سولې د پاره سره د مرستې لپاره او بیا د خپلې خبرې منکر شوی، نو په ټوله کې په پاکستان باندې فشار دی او د پاکستان اړخونه په دې تکل کې دي چې څنګه د فشارونو نه په دې مطبوعاتي بیانیو او په دې ناستو ولاړو باندې ځان خلاص کړي. سمیل حق همیشه د پاکستان د حکومت بیانیه وړاندې کړې ده د هغوی سره په همغږۍ.
د افغانستان د سولې او علماو شورا د سه شنبه پر ورځ د ویګډې لامې په خبرولو سره ویلي چې د افغانستان دینی علمانو پاکستان ته په سفر کې د دغه هیواد د یو شمېر لوړپوړو چارواکو ترڅنګ د یو شمېر پاکستانی علمانو سره هم کتلې دي. بلې نوري صاحب.
بلې وصل وسال تاسو نه مننه. قدر منو اوریدونکو، د افغانستان مشرانو جرګې د دینی او فرهنګي چارو د کمیسیون د وروستي عکس العمل په باب مو اوریدل چې د جمعیت علما پاکستان د مشر مولانا سمیع الحق د وروستیو څرګندونو په وړاندې ښکاره کړی دی. مولانا سمیع الحق وروسته له هغې چې د افغانستان د سولې او دینی عالمانو د شورا له یو پلاوي سره په پاکستان کې خبرې کړې، بیا هم ویلي چې په افغانستان کې جهاد دوام لري خو دی هیله مند دی چې اوس دغه جهاد پای ته ورسیږي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال عطا الرحمن سلیم چې د دې پلاوي مشري یې کول، ازادي راډیو ته وویل چې هیله مند دی چې دا ځل به پاکستاني علما د افغانستان د سولې په برخه کې رښتینې همکاري وکړي. په همدې موضوع کې بیا هم تمکیب یو شمېر دینی عالمان د مولانا سمیع الحق د وروستیو څرګندونو په ځواب کې وایي چې دغه ډول څرګندونې د اسلام له ټولو اصولو سره په تضاد کې دي. په دې اړه زما همکار نسیم شفق له دینی عالم نجیب الله زاهد سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې د مولانا سمیع الحق وروستیو څرګندونو ته په کوم نظر دی ګوري.
څه کوم چې اوس نظریات داسې یو لوري ته روان دي چې زموږ تاسو ملت او زموږ تاسو هیواد په راتلونکي وجه کې د مثبت بدلون زیری ورکوي، خصوصا د پاکستان هغه علما چې هغوی زموږ تاسو د خوب ملت په مقابل کې د جهاد فتوا ورکړې وه، حالانکه د یو مسلمان په مسلمان په مقابل کې د بل مسلمان ودرول او د هغه د مرګ د جواز حکم ورکول د اسلام د ټولو اصولو خلاف دی. د فکر کوم دا یو مثبت بدلون دی او خدای دې وکړي چې نور هغه اشتباهګانې هم چې دوی د افغانستان د خلکو په مقابل کې د هغې مرتکب شوي دي هغه هم اصلاح شي او په راتلونکي کې د ښې اړیکې دپاره د دواړو لورو په منځ کې.
بله زاید صاحب، مولانا سمیع الحق اوس هم دغه فتوا و سره سره چې د افغانستان د جنگ په اړه ورکړل سو وایي چې په افغانستان کې غوړی روان جهاد پای ته ورسیږي، دغه نظر اوس هم د افغانستان جنگ جهاد دی، په دغه اړه تاسو وایئ دلته جهاد سته؟
دا خو ټول نړۍ ته معلومه ده، حتی دوی هم په دې پوهیږي چې کوم فتوا چې دوی ورکوي هغه د اسلام د ټول اصول سره خلاف دی. فقط یو نقطې ته اشاره کوم، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خپل یو مبارک حدیث کې فرمایي چې من حمل علینا السلاح فلیس منا، څوک چې زما د امت په مقابل کې وسله پورته کوي هغه زما امتي نه دی. نو اوس چې پیغمبر داسې یو شی وایي څوارلس سوه کاله وړاندې چې څوک زما د امتي په مقابل کې وسله پورته کوي هغه زما امتي نه دی، نو زه حیران دی که یم چې دغه علما دا خو یو حقیقت دی اوس ټول ملت په دې باندې پوهیږي چې پاکستان د استخباراتي شبکې دلی دی هوای چې ورته څه قمانده ورکوي بی ادبی دی مافي وایي ټول د دې ګډیږي او هغوی چې ورنه څه غواړي په هماغه شکل سره دوی فیصلې کوي. د اسلام اصول دوی ته دومره اهمیت نه لري.
نو زاید صاحب سمیع الحق ته د افغانستان د طالبانو د مانوي پلار یو لقب هم ورکړل شوی دی، دغه ته په پام، آیا مولانا سمیع الحق کولای سي، یعنی طالبانو باندې دومره نفوذ لري، کولای سي چې هغوی د سولې خبراتو ته افغان حکومت سره حاضر کی؟
زه فکر کوم چې د خپل هند درلومي حقاني مفارق شوی هم لویه دوره مې عمل ته کړې ده، او هغه کال کې چې موږ وو هغه ټول جریانات موږ د نږدې نه لیدلي چې دوی طالبانو باندې څومره تاثیر لري. دا یو حقیقت دی او دا ټول په دې باندې پوهېږي چې د مولانا سمیع الحق د نظر بدلیدل دا د طالبانو د نظر بدلیدل دي. هغه کولی شي چې ډېر لوی مثبت رول ادا کړي په دغه برخه.
د جمعیت علمای پاکستان د مشر مولانا سمیع الحق د وروستیو څرګندونو په اړه مو د افغان دینی عالم نجیب الله زاهد نظر واورید. ښاغلی زاهد، په دې نظر دی چې د سمیع الحق وروستۍ څرګندونې د اسلام له ټولو اصولو سره په خلاف کړي، په تضاد کړي. سمیع الحق بیا هم د افغانستان د سولې د عالي شورا او د دینی عالمانو د شورا له یو پلاوي سره په له خبرو وروسته ویلي چې په افغانستان کې تر اوسه جهاد دوام لري، یعنی د بیا د افغانستان جګړې ته د جهاد نوم ورکړی دی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ازادي راډیو لپی یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري. وصل وصال اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ صنایعو خونه وایي د حکومت لخوا په ګمرکي تعرفو کې لوړوالی غیر منطقي او ظالمانه دی. د دغې خونې مرستیال خانجان الکوزي نن ازادي راډیو ته وویل چې که حکومت په خپلې دغې پرېکړې له سره کتنه ونه کړي نو د ګمرکي تعرفو د لوړېدو له امله به د هیواد سوداګري لوی زیان وویني. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان حکومت دغه هیواد ته په هر ورېدونکي کانټینرموالو ګمرکي تعرفه له 1,500,000 افغانیو نه 450,000 افغانیو ته لوړه کړې ده. ښاغلی الکوزي وایي که حکومت دغه ستونزه حل نکړي نو افغان سوداګر به د لوړو ګمرکي تعرفو له امله ونشي کړی چې له بهرنیو هیوادونو سوداګریز توکي وارد کړي. په کابل کې د خان سټیل د اوسپنې ویلې کولو فابریکې د دوهم فاز د جوړېدو ډبره کېښودل شوه. د خان سټیل فابریکې د لومړي فاز ډبره 2 کاله وړاندې د کابل په صنعتي پارکونو کې ښودل شوې وه چې تېره ورځ د 40 میلیون ډالرو په ارزښت د دوهم فاز د جوړېدو ډبره هم کېښودل شوه. د خان سټیل د فابریکې رئیس وایي د دغه فابریکې د لومړي فاز له پرانستې وروسته د تولیداتو په کمیت کې زیاتوالی راغلی او زرو تنو ته د کار زمینه هم مساعده شوې ده. نوموړی وایي د دغه فابریکې د دوهم فاز په پرانستلو سره به د تعمیراتي ګول سیخ ترڅنګ ګاډرې هم تولید کړي. د دوی د معلوماتو له مخې د خان سټیل د اوسپنې ویلې کولو فابریکه په نړیوالو معیارونو برابر هر ورځ 200 ټنه ګول سیخ تولیدوي چې ورسره د افغانستان د بازارونو ورځنۍ اړتیاوې پوره کیږي. او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ وړه 250 افغانۍ، د بورې یو 50 کیلو بوجۍ 1450 افغانۍ، د وریجو یو 3.5 منۍ بوجۍ 2,050 افغانۍ، 14 لیټره غوړي 1,050 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیټر پټرول په 5.50 او 1 لیټر ډیزل په 3.50 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 6 پوله، یو یورو 8 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 9 افغانۍ 6 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ، زر ایرانی تومانه 15 افغانۍ 10 پوله، او زر پاکستانی کلداری 1,583 افغانۍ.
ازادي راډیو او ری او سمې ونړېوال موضوع راخلو. د عراق ولسمشر له غوړه کې دوی یو ورځ وروسته نوې صدر اعظم معرفي کړ او ورڅخه وی غوښتل چې کابینه جوړ کړي. د موضوع زما همکار اسمت سروان څېړلې په سټډیو کې راسره دی. سروان صاحب، نور جزئیات څه دي؟
ډېر مننه نوري صاحب. د عراق نوی ولسمشر له غوړه کې دوی لږ وروسته شیعه سیاستوال عادل عبدالمهدي د نوی صدر اعظم په توګه ونوموه او ورڅخه وی غوښتل چې حکومت جوړ شي. د عراق له ملي انتخاباتو 15 میاشتې تیرېږي. دی باید په یوه میاشت کې د کابینې نوي غړي پارلمان ته معرفي کړي. د عراق ولسمشر برهم صالح یو کورد سیاستوال دی چې پرون سه شنبه د عراق د جمهوري ریاست په سمبولیک څوکۍ کېناست. مطلب دا چې په عراق کې اصلي قدرت د صدر اعظم په لاس کې دی نه د ولسمشر. د یوې غیر رسمي موافقې له مخې چې په 2003 میلادي کال پر عراق د امریکا د یرغل په مهال وشوه، د دغه هیواد ولسمشر باید کورد وي، صدر اعظم یې شي او د پارلمان مشر هم سنی مذهبوي.
د عادل عبدالمهدي د سابقې په اړه معلومات شته دی څوک دی، سیاسي فعالیتونه یې کړي دي که نه؟
المهدي یو خپلواک سیاستوال دی فعلا، لکه چې مخکې مې اشاره وکړه مرستیال ولسمشر پاتې شوی، د تیلو او مالی وزارتونه هم کړي دي. دی له دوو لویو شیعه بلاکونو سره نه دی تړلی چې ادعا لري د مې په انتخاباتو کې د پارلمان ډېرې چوکۍ ګټلې دي. البته څه چې ښکاره دي دا دی چې د عراق د مې په پارلماني انتخاباتو کې هیڅ ګوند یا بلاک اکثریت نه دی ترلاسه کړی. عبدالمهدي پخوا د عراق د اعلی اسلامي شورا غړی و. دا شورا یو لوی شیعه ګوند دی چې ایران ته ډېر نږدې دی.
بله، له دې وروسته یعنې چې اوس دی د صدر اعظم څوکۍ ته نومول شوی، د المهدي مسؤلیت به څه وي؟
د عراق کورد ولسمشر برهم المهدي نوی صدر اعظم صالح المهدي ته دنده سپارلې ده چې نوی حکومت جوړ کړي، یعنې د کابینې غړي تعین کړي. دی به دېرش ورځې وخت لري چې د کابینې غړي پارلمان ته معرفي کړي. د ده دنده همدا ده.
بله، ډېره مننه اسمت سروانو چې د عراق د وروستي سیاسي تحولاتو، البته له وروستیو پرمختګونو یې خبرولو، لکه څنګه چې مو واورېدل د عراق نوي ولسمشر د صدر اعظم څوکۍ لپاره هم یو کس ونوموه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 څپه صافه او وضعې اورېدلی شئ. د افغانستان د نورو جګړه ځپلو سیمو په څیر د کونړ د دانګام ولسوالۍ اوسیدونکي هم سوله غواړي. دانګام ولسوالۍ ډیورنډ کرښې ته نږدې پرته ده چې له تیرو اتو کلونو راهیسې د پاکستان د پوځ لخوا د توپونو ډزې هم پرې کېږي. په دې جګړه ځپلې ولسوالۍ کې هم خلک له جګړو په تنګ دي او د سولې غوښتونکي دي. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال روح الله انوري دې ولسوالۍ ته ورغلی و او له خلکو یې پوښتنې.
د کونړ دانګام ولسوالۍ چې تیر دوه کاله پکې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ ګڼې جګړې شوې او اته کاله کېږي چې پرې د پاکستان پوځ د توپونو او نورو وسلو ډزې کوي چې له امله ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي او په سلګونو کورنۍ د خپلو کورونو او کلیو پرېښودو ته اړ شوي دي. د دانګام اوسیدونکي نور له جګړو وژنو او ویرونو په تنګ شوي او سوله غواړي. موږ تېره ورځ دانګام ولسوالۍ ته تللي وو. هلته مو ګڼو کسانو سره خبرې کړي. هر یو له جګړې په تنګ شوی. عبدالغفار چې په تېرو جنګونو کې خپله ښۍ پښه له لاسه ورکړې، وایي جنګ د بدبختیو او وژنو نوم دی او سوله د امن او ژوند نوم دی. نو ځکه دوی له جنګونو نفرت او سولې سره مینه لري.
سوله داسې یو شی دی چې په سوله کې اسلام تازه کیږي، مسلمانان آزاد وګرځي، منځو کې روژه ونیسي، زکات ورکړي، خپل حلال مزدوري وکړي. سوله دا لپاره ښه ده. دغه جنگ جګړه دا د مسلمانانو لپاره ناقلاری ده.
عبدالغفار وای که سوله وای او جنگ نه وای، اوس به دواړه پخې جوړې وای. د امسا په ځای به په خپلو پخو ګرځېده.
ما دې پخې ته وګوره، دا چې سوله وای ما دا پخې لیدله نه لیدله، په دې ډنګو نه ګرځېدم. دا پخې ما نه په جنگ کې لیدله، ټوپ وشتلې پارسی والے. جنگ ناقلاری ده، ماشومانو له تکلیف دي، زناورو له تکلیف دي، مالونو له تکلیف دي، خزانو له تکلیف دي.
د دانګام اوسیدونکي وای تیر دوه کاله یې د جنگونو په وجه په سور اور کې تیر کړي. له بچوي خونځي له دوی جماعتونه او کاروبارونه پاتې وو. جنگ ډیر زورولې دي.
نوم یې شیرخان دی، دامګام د ولسوالۍ اوسیدونکی یم. تره سوله زمونږ او ستاسې دپاره ښه ډېره زیاته دغه د موخیمه ده، ځکه چې امن راشي او زمونږ او ستاسې ورونه او بچی نه مو انتقاد دا په امن کې راشي او هر سړی خپل کاروبار ته وځي. امن ښه شی دی او ځکه چې هر سړی خپل په کاروبار باندې مصروفه شي، بې امني زمونږ دپاره ښه شی دی، ځکه چې دا تیر وخت راله نو دې زموږ ملک سره رقم تلفات ورسول او څو ناکړی را بیا ځکلی
د دانګام اوسیدونکي له افغان دولت او وسلوال مخالفینو غواړي چې نور له جنگ جګړو او ورورژنې لاس واخلي او د دې هیواد د آبادۍ او افغانانو د سوکالۍ د پاره دی یو موټی شي.
زما نوم غلام سخی دی، د کونړ ولایت دانګام ولسوالۍ یم. د افغانستان تم طالبان چې زمونږ ورونه دي د هغو سره خبرې اترې کول پکار دي او په خبرو باندې سړی یو چیږي، په جنگ جګړو نه یو چیږي، چې هغو سره خبرې وشي او په اسلامي چوکاټ کې ستینی نو د نږدې نه بس بدغ باندې یووالی کېږي، جنګ جړې نه یووالی نه جوړېږي، جنګ جړې خو او جدایی راولي.
خلک وایي حکومت او نړیواله ټولنه دي سوله له پروژې حالت وباسي او په حقیقت کې دي په افغانستان کې د جنگ ختمولو لپاره په اخلاص کار وکړي. د دانګام اوسیدونکي په داسې حال کې له دولت او د دولت له وسلوالو مخالفینو د جنگ بندولو غوښتنه کوي چې د افغانستان په داخله او بهر کې د افغاني او د اسلامي نړۍ د نورو دینی عالمانو لخوا د روانې جګړې د حراموالي او بندولو لپاره غنی غونډې شوې دي او د همدې کار لپاره اسلام آباد ته د افغانستان د سولې شورا او د دینی عالمانو یو هیئت هم تللی دی.
ستاسو له پیغامونو
بله، السلام علیکم، زه عبدالحدی یم، د هلمند ولایت د واشر د ولسوالۍ څخه ازادي راډیو ته زنګ وهلی دی. نن که زموږ د هلمند ولایت د واشر په ولسوالۍ کې ټلیفوني خدمات کار نه کوي نو زما د رئیس جمهور څخه دا غوښتنه ده چې زموږ سره ژمنه کړې وه چې د هلمند په واشر ولسوالۍ کې به شپږ ټلیفوني خدمات درو، نو تر اوسه پورې یو آیا هم نه ده درولې. هغه پخوانی د افغان بیسیم خدا چې د هغه هم د تېرې درو کلونو راهیسې بنده ده، نو زما د رئیس جمهور او د مسؤولو چارواکو څخه دا هیله ده چې زموږ په سیمه کې دغه ټلیفوني خدمات په حاله کې چې السلام علیکم
جبالول جزابل دی ولایت کی خبر کوم. جبالول کوچی مر جزابل په ولایت کی یو دولتی کلینیک درلودو دا شل کاله دا پنځهویشت کاله، بیا مو مغان ورسته معلومه مو ورسته ورې مو تداوی کوله، نو سس مو ډېر در فدار ډېر تکه تکه معلومه مو نه وزي دي در فدار دي مریضان دي، نو چا بل ورځ معلومه ور ورسته نه کلینیک ته کلینیک چارن کړی و قانون یې پی جوړ کړی و. نو دی زابل دی والی صاحب صدا خواهش کوم چې دا کلینیک دې ته مو جوړ کړي، ډېر بیا نه مهرباني دې مې معلومه دي در بدار دي سټکان و سلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
د ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي راډیو په غږ ثبتونکي ماشین کې مو پریکو کور مو ودان پیغامونه تل راستوي، موږ هم هرو مرو درته خبرو. په دې هیله چې مسؤولو چارواکو هم هغه اورېدلی وي او ستاسو د مشکلاتو لپاره مټه را بډوي. وړاندې د خبرونې په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان د ازادي راډیو اونیز پروګرام درته خبرو، خو اوس به اسمه څاروان ته غوږ شو چې راته ووایي په نړۍ کې کوم پوهنتونونه ډېر معتبر دي.
د نړۍ تر ټولو زیات معتبره یا ټاپ پوهنتونونه د امریکا په متحدو ایالاتونو کې دي، ورپسې ښه پوهنتونونه په بریتانیا او سویس کې دي، په آسیا کې تر ټولو ښه پوهنتونونه په سنگاپور، چین او جاپان کې دي، خو د نړۍ په لسو تر ټولو غوره یا لومړۍ درجه پوهنتونونو کې پنځه په امریکا، څلور په بریتانیا او یو په سویس کې دي. د بریتانیا آکسفورد او کیمبریج د نړۍ لومړۍ درجه پوهنتونونه ګڼل شوي. آکسفورد درویش زره او دوه سوه محصلان لري او کیمبریج نږدې دوه ویش زره. دا پرلپسې دوهم کال دی چې دا دوه پوهنتونه په نړۍ کې لومړی او دوهم مقام ګټي. په امریکا کې د سټانفورد پوهنتون لومړی مقام لري، ورپسې د ماساچوسټ د ټیکنالوژۍ انسټیټیوټ او د کالیفورنیا د ټیکنالوژۍ انسټیټیوټ دي. هاروارد پوهنتون شپږم، پرنسټن وم او یل پوهنتون اتم مقام لري. له لومړیو دوو پرته له درېیم تر اتم پورې پوهنتونونه د امریکا دي. نهم او لسم غوره هم په دغو دوو هیوادونو کې دي، د بریتانیا د لندن امپیریال کالج او د امریکا د شیکاګو پوهنتون. د نړۍ ډېر مهم شخصیتونه د امریکا له هاروارد او د بریتانیا له آکسفورد پوهنتونونو څخه فارغ شوي دي. هر کال په میلیونونه کسان په دغو پوهنتونونو کې د شاملې دوه غوښتنلیکونه لیږي، خو محدود شمېر یې منل کیږي. په دې پوهنتونونو کې د شمولیت شرایط او معیارونه خورا ګران دي. همداراز د دغو پوهنتونونو فیس ډیر لوړ دی.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شوي یو. فریبا ظاهر ته به وښیو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
د افغانستان د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله نن چهارشنبه د اندونیزیا د مرستیال ولسمشر په رسمي بلنه د هغه هیواد پلازمینې جاکرتا ته ولاړ. ټاکل شوی عبدالله عبدالله د اندونیزیا له ولسمشر د مرستیال ولسمشر د المانو شورا او د هغه هیواد انتخاباتو د کمیسیون له چارواکو سره وګوري. تېره شپه د کندهار په معروف ولسوالۍ کې افغان امنیتي ځواکونو د وسلوالو طالبانو یو لوی برید په شا تمبولی دی. د کندهار د پولیسو ویاند ضیا دوراني ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو تېره شپه غوښتل چې د معروف ولسوالۍ د کلینیک پر پوسته موټر بم برید وکړي چې د موټر بم امنیتي ځواکونو پیژندلی او له منځه وړی دی. تر دې وروسته وسلوالو طالبانو ډله ییز برید کړی دی چې په ترڅ کې د ښاغلي دوراني په خبره درې پولیس وژل شوي دي او شپږ نور ټپیان شوي دي. دغې جګړې 15 ساعته دوام کړی دی. د فاریاب ولایت په پښتونکوټ ولسوالۍ کې د دریو هوا نرمیو په لګېدو سره یو ماشوم وژل شوی او څلور تنه نور ټپیان شوي دي. د پښتونکوټ د یکتوت کلي اوسیدونکي او طالبان ادعا کوي چې پرون شپه د هوانونو د ولسي پاتونوالو غړو وشتل دي. خو د فاریاب د پولیسو ویاند کریم یروش د ماشومانو مرګ جوړه تاییدوي خو وایي چې هوانونه ولسي پاتونوالو نه دي توغولي. د کرملین یو لوړپوړی مقام ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به هند ته په سفر کې په استلور سو دافې هوا سیستمونو د هند سمبالولو لپاره 15 میلیارد ډالری تړون لاسلیک کړي. پوتین به سبا او بل سبا په هند کې وي او دغه هیواد له صدر اعظم نریندرا مودي سره به وګوري. د امریکا متحده ایالاتو چارواکي ولسمشر ډونالد ټرمپ او لوړپوړي پوځي مشرانو ته د مشکوکو لیکونو د استولو په اړه څرګندې کوي. داسې شک کیږي چې دا لیکونه به په زهري موادو ککړ شوي وي. د امریکا چارواکو پرون وویل چې ولسمشر ټرمپ ته یو بسته له پوستې څخه د دوشنبه پر ځای لیږل شوی و خو سپینې ماڼۍ ته نه ده رسېدلې. او د عراق ولسمشر برهم صالح یو وتلی شیعه سیاستوال عادل المهدي د دغه هیواد صدر اعظم په توګه ټاکلی او د نوي حکومت جوړولو سپارښتنه یې ورکړې ده.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زما سلامونه او نیکه هیلې ومني. زاود النافي هماتیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د جوونی په خبرونه کې په نورو موضوعاتو سربیره د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د خبرو په اړه راپور لرو. ولسمشر ټرمپ له دولتونو غواړي چې له امریکایانو سره په ګډه د نشي موادو پر ضد مبارزه وکړي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د ننګرهار ولایت پولیسو په دوو بیلابیلو پیښو کې څلور اویا کیلوګرامه نشئی مواد نیولی دي. د ننګرهار ولایت امنیه قمندانې له نشئی موادو سره د مبارزې مدیر خالد عمر رسنۍ ته وویل په لومړۍ پیښه کې پولیسو د دې ولایت په رودات ولسوالۍ کې 10 کیلوګرامه نشئی مواد ونیول چې په یو موټر کې ځای پر ځای شوي او په پام کې و چې مرکز ته قاچاق کړي. په دوهمه پیښه کې یو تن چې غوښتل یې 10 کیلوګرامه چرس له رودات ولسوالۍ څخه د ننګرهار ولایت یوې بلې ولسوالۍ ته قاچاق کړي د تلاشي پر مهال ونیول شو. د روان شمسی کال په تیرو دریو میاشتو کې 211 کسان د نشئی موادو د قاچاق په تور نیول شوي دي. له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد محید د دریو میاشتنی راپور وړاندې کولو پر مهال وویل په تیرو دریو میاشتو کې د مرکز ته 1950 قضیې له 211 تورنو کسانو سره رسیدلې دي. په دې ډله کې 48 کسان هغه مهال نیول شوي چې غوښتل یې نشئی مواد د کابل هوایي ډګر له لارې ډهلي، دوبای او سعودي عربستان ته قاچاق کړي. خغلی محید وایي په دې موده کې په لس کونو کیلوګرامه نشئی مواد هم نیول شوي دي.
د 1950 جرمي قضیو په تړاو 380 کیلوګرامه هیروین، 898 کیلوګرامه تریاک، 2800 کیلوګرامه چرس، 900 کیلوګرامه شیشه، 15809 لیټر الکولی مشروبات، 995 ټابلیټ کا ګولۍ او 14 ټنه خشخاش هم نیول شوی دی.
خشخاش کاش زبط ده.
د یادونه وړ ده چې په دې دریو میاشتو کې ابتدایي محکمې 228 قضیې او استیناف محکمې 134 قضیې تیرلې او پر تورن کسانوي حکم صادر کړی دی. لنشه موادو سره د مبارزه پولیسو په تیر یو اونۍ کې تر شپېتو ډیر عملیات کړی دي. د کورنۍ چارو وزارت لنشه موادو سره د مبارزه معینت بیان اسد الله یادګاری ازادي رډیو ته ویل، لنشه موادو سره د مبارزه پولیسو د هیواد په شل ولایتونو کې د درې شپېته عملیاتو په ترڅ کې 502 شپېته کیلوګرام نشه مواد نیولې دي. د یادګاری په خبره د نشه موادو د قاچاق په تور څلور او یو کسان نیول شوي او تر لومړنۍ څېړنو وروسته یو قضایي مرکز ته لیږل شوي دي. د یادونې وړ ده چې په نیول شویو کسانو کې یو پاکستانی هم شامل دی. په کابل ولایت کې دوه کسان د نشه موادو د خرڅلاو په تور ونیول شول. د کابل د امنیه قمندانۍ له نشه موادو سره د مبارزې مدیر محمد کبیر ابراهیم خیل رسنیو ته وویل پولیسو د نشه موادو د خرڅلاو په تور دوه پرچون خرڅونکي نیولې چې 50 ګرامه هیروین، 28 ګرامه شیشه، 514 ګرامه چرس او 180 ګرامه تریاک هم ورسره ول. خغلی ابراهیم خیل زیاته کړه په دې ورستوي کې په کابل ښار کې د پرچون خرڅونکو پر خلاف عملیات ډیر شوي او په نتیجه کې تر اوسه څو کسان نیول شوي چې تر څیړنو وروسته د نشه موادو د قاچاق کوونکو د اوسېدو ځایونه هم موندل شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په نورستان ولایت کې د کوکنارو کښت صفر شوی دی. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم په داسې حال کې چې د دې ولایت په مرکز پارون کې له نشه موادو سره د مبارزې نومي کنفرانس ته خبرې کولې وویل په نورستان ولایت کې د نشه موادو کښت صفر شوی دی. موږ اوس هڅه کوو چې د دوو کلینیکونو په جوړولو سره په نورګرام او برګمټال ولسوالیو کې د معتادینو درملنې ته زمینه برابره کړو. د یادونې وړ ده چې ډیری معتادین په دې دوو ولسوالیو کې اوسیږي او د خپلې اړتیا وړ نشه یي مواد له ګاونډیو ولایتونو څخه ترلاسه کوي.
مسکا هوتکو چې د نشه یي موادو په برخه کې د ونې مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسره لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ له دولتونو غواړي چې له دوی سره د نشي موادو پر ضد په ګډه مبارزه وکړي.
نشي مواد له جرمونو، غیر مشروع عوایدو، مالی فساد او تروریزم سره اړیکه لري.
په ننګرهار ولایت کې نږدې 40 ټنه نشي مواد سوځول شوي دي. په دې اړه به هم راپور ولرو. ځوانانو ولې په نشو وخته کیږي؟ په دې اړه له ډاکټر محسن حسن سره مرکه لرو.
مافیا تبلیغات کوي، ځوانان نوي ځوانان احتیاط ته مخه راوړي.
دا څه وایي چې له بدو انډیوالانو سره ناستې ولاړې په نشو وخته کړي دي.
چرس مڅ کوله د چرس تاریخ سو د تاریخ سو کریسټال سو د کریسټال سو روین سو د روین مش پیژندل نه.
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
خاص مشکل مو دا دی چې 15 کاله کېږي ځوان زوی مورګ دی، بیخي د مرګ او ژوند درکې نشته. مور بیچارهګی شپه ورځ ورپسې جاړي.
بس پوښوم.
اوس خبرونه لومړی مطلب تر ازو. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د انسان او ملتونو د ساتنې او ژغورنې لپاره د نشي موادو پر ضد مبارزه وکړي. ولسمشر ډانلډ ټرمپ په نیویارک کې له نشي موادو سره د مبارزې لپاره جوړ شوې غونډې ته وویل چې نشي مواد د تروریزم او مافیایي ډلو د تمویل اصلي سرچینه ده. ډانلډ ټرمپ زیاته کړه د امریکا متحده ایالاتونو نشي مواد نړۍ ته یو ستر تهدید بولي. له همدې امله مو د نشي موادو پر ضد مبارزې دا غونډه رابللې او له دولتونو غواړو چې له موږ سره د نشي موادو پر ضد په ګډه مبارزه وکړي. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکی وړاندې کوي.
تیر سې شنبه د امریکا د متحده ایالاتونو په نوښت په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د 2020 غونډې په ترڅ کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په نوم غونډه جوړه شوه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې غونډې په پرانیسته کې وویل نشه یي مواد د نړۍ روغتیا او امنیت ته ستر ګواښ دی. د ده په خبره د ملګرو ملتونو سازمان له نشه یي موادو سره د مبارزې څانګې سروې ښیي چې د 2000 میلادي کال په پرتله په نړۍ کې د معتادینو د مړینې کچې په 60% ډیره شوې ده. ولسمشر ټرمپ نشه یي مواد له تروریزم سره تړي او د نړیوالې مافیایي او جنګي ډلو مالی سرچینه یې بولي.
نشه یي مواد له جرمونو، غیر مشروع عوایدو، مالی فساد او تروریزم سره اړیکې لري. له نشه یي موادو سره مبارزه د روغتیا او ملي امنیت لپاره اساسي ضرورت دی. باید د اعتیاد او نشه یي موادو د هر ډول قاچاقو پر خلاف مبارزه وکړو. ټول هیوادونه باید ګډ کار وکړي تر څو د نشه یي موادو د جوړولو او اعتیاد مخه ونیسو.
ولسمشر ټرمپ وایي څرنګه چې نشه یي مواد د نړۍ امنیت او روغتیا ته ستر ګواښ دی، نو له همدې امله د امریکا متحده ایالاتونو تیره میاشت پریکړه وکړه چې له نشه یي موادو سره د مبارزې په اړه نړیواله غونډه جوړه او دې غونډې ته 130 هیوادونه د نشه یي موادو پر وړاندې ګډې مبارزې ته راوبولو. د امریکا ولسمشر د نړۍ له هیوادونو څخه غواړي چې د نشه یي موادو د غوښتنې کچه راټیټه، د نشه یي موادو د قاچاقو لارې بندې، د معتادینو درملنې ته زمینه برابره او له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې نړیوالې مرستې ډیرې سي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی هم د دې غونډې له ګډونوالو څخه و. ښاغلی ربانی وایي چې د افغانستان حکومت د امریکا له ټولو غوښتنو سره همغږی دی او ډیر پخوا یې لا د دغه ډول وړاندیزونو د عملي کولو هڅې کړي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدی ازادي راډیو ته وویل افغانستان له نشه یي موادو سره مبارزې ته ژمن دی.
دا مسله ښیي چې نړۍ او د سیمې هیوادونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ارزښت درکړی دی. موږ تل ژمنه کړې او اوس هم ژمنه کوو چې د نشه یي موادو او تروریزم پر خلاف به جدي مبارزه کوو، ځکه چې نشه یي مواد په افغانستان او سیمه کې د تروریزم مالی سرچینه ده.
د ملګرو ملتونو د سازمان عمومي منشي انټونی ګوتیریش خبر ورکړی چې په نړۍ کې د نشه یي موادو تولید تر پخوا ډیر سوی دی. ښاغلی ګوتیریش وایي په وروستیو کلونو کې 130 میلیونه معتادینو غوښتي چې د دوی درملنه دي وسی، خو په نړیواله کچه په هرو شپږو معتادینو کې یوازې د یوه معتاد د درملنې امکانات شته.
محمد ایاز ترنکو چې د نشه یي موادو په برخه کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وینا په اړه راپور اوروه.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 ل ازادي رادیو څخه اوریدل شي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر مزنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدل شي. او اوس په ننګرهار ولایت کې د نشي موادو د سوزولو حال درکو. په ننګرهار ولایت کې نږدې 40 ټنه نشي مواد وسوزول سول. د ننګرهار والی حیات الله حیات نشي مواد د سوزولو پر مهال رسنیو ته وویل نشي مواد هم د تروریزم غونی د افغان ځواکونو په لومړیتوبونو کې بلل سوي، ځکه چې نشي مواد د جنگي ډلو مالی سرچینه ده. د ننګرهار ولایت امنیه قومندان غلام سنایی ستانکزی وایي د دې ولایت پولیسو د تیر شمسي کال وروستیو څخه بیا تر اوسه پورې د نشي مواد 15 کارخانې ویجاړې کړي او د نشي موادو د جوړولو او قاچاق په تورې لسګونه کسان نیولې دي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
افغان ځواکونو د روان شمسي کال له پیل څخه بیا تر اوسه پورې د ننګرهار ولایت په مرکز او ولسوالیو کې 19 ټنه بیلابیل نشه یي مواد نیولې چې د تیرو دوشنبې په ورځې په روداتو ولسوالۍ کې وسوځول. د ننګرهار والی حیات الله حیات د دې موادو د سوځولو پر مهال رسنۍ ته وویل دا مواد په تیرو شپږو میاشتو کې د افغان ځواکونو د تلاشۍ او نشه یي موادو پر کارخانو باندې د عملیاتو په نتیجه کې لاسته راغلي ول. ښاغلی حیات زیاته کړه له نشه یي موادو سره مبارزه هم د تروریزم غوندې د افغان ځواکونو د عملیاتو په لومړیتوبونو کې راځي.
ننګرهار په کچه باندې تقریبا د 19 ټنه مخدره توکو چې پرې کې مختلف مخدره او نشه یي توکي شامل دي، څنګه د امنیتي قوتونو لخوا نه په ځانګړي ډول د پولیسو د قطعاتو لخوا نه نیولې شوي دي. د تروریزم سره د مخامخ مقابلې تر څنګ موږ د مواد مخدر د له منځه وړلو په هکله باندې او همدارنګه د قاچاقبرانو د نیولو په اړه باندې هم جدي اقدامات کوو چې نننۍ ښه بیلګه ده.
د ننګرهار ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې ریاست د ارزونې له مخې په روان شمسي کال کې تر 15 هکټاره ډېرو ځمکو کې کوکنار کرل شوي چې افغان ځواکونو د ناامنیو له امله بنه کولای شوی چې دا کښت واړوي. تیر کال افغان ځواکونو په ننګرهار ولایت کې 14,000 هکټاره ځمکې د کوکنارو له کښت څخه پاکې کړي چې د امریکا متحده ایالاتونو د دې کار په بدل کې 22 میلیونه ډالر مرسته وکړه. دا پیسې د دې لپاره وي چې په انکشافي پروژو باندې ولګول شي. د ننګرهار ولایت امنیه قومندان غلام سنایی وایي پولیسو په تیرو شپږو میاشتو کې په لسګونو کسان د نشه یي موادو د قاچاق په تور نیولې دي. خغلی ستانکزی زیاته کړه پولیسو د تیر کال له وروستیو څخه بیا تر اوسه پورې د نشه یي موادو د جوړولو 15 کارخانې ویجاړې کړې دي.
یہ تور باندھے تقریباً سلوٹ سو اچانک پر مضمونی نے وہ شیری دی چیری وہ دی دوسرے تکمیل آوادی قضائی ارگانوں کا محول شیری دی ضمناً دو سو نو ارادو وسائتو چیری وہ شیری دی او فیلان مدنی امنی کے متوقف دی او دی دوی عدلی و قضائی پریکلو نورست بعد رسمان گمرک تکستم شید.
په ننګرهار ولایت کې د نشه یي موادو د تولید او قاچاقو ترڅنګ د معتادینو شمیر هم ډیر شوی دی. د ننګرهار ولایت د عامې روغتیا ریاست د معلوماتو له مخې دا مهال په دې ولایت کې تر 6500 ډیر کسان په نشو اخته دي، خو د دې ولایت د عامې روغتیا ریاست یوازې د 225 کسانو د درملنې امکانات لري.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریدئ چې په 2019 منځنۍ سپو خبريږي. اوس به پر دې موضوع خبرې وکړو چې ځوانان ولې په نشو اخته کیږي. په افغانستان کې تر 3 میلیونه زیات خلک په نشو اخته او یا د نشو له امله زیان ورته رسېدلی چې لویه برخه یې ځوانان دي. دا چې په نشو باندې د اخته کېدو عوامل څه دي، ځوانان نشه څنګه او په څه ډول پیل کوي، کورنۍ یې په دې اړه کوم مسؤلیتونه لري او څنګه کېدای سي چې ځوانان په نشو اخته نه سي، په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی له ډاکټر محسن حسن سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې په نشه باندې د اخته کېدو عمده عوامل څه دي.
په نشه یي توکو د ځوانانو یا د نوو ځوانانو یا د هر شخص روږدې کېدل عوامل په درې کټګورۍ ویشل شوي دي چې یو فردي دي، کورني او بل هم ټولنیز دي. چې په فردي کې بیا هم ډېر عوامل دي، یو دا چې کېدای شي یو فرد شخصیت کې مشکل ولري یا هغه د ټولنې ضد شخصیت ولري چې موږ ورته انټي سوشل پرسونالټي ډیسارډر وایو یا پارانویا پرسونالټي ډیسارډر ولري، او یا کېدای شي دغه شخص ژور خفګان ولري. دای کوشش کی چې ځان له دغو ستونزو خلاص کړي او نشو ته مخ راوړي، او نور ستونزې دا دي چې کېدای شي دا شخص ځینې وخت له ناکامۍ سره مخ شوی وي، که د هغه د تحصیل په دوران کې وي او یا د کورنیو ستونزو له وجې وي او یا هم وظیفې له لاسه ورکړي وي. په کورنۍ عواملو کې دا ویلي دي چې که چېرته یوه کورنۍ ډېر په خپل اولادونو فشار راوړي، دا هم کېدای شي یو لامل وسي، او یا یو کورنۍ له اقتصادي پلوه ډېره مرفه ده خو آزاد دی، کنټرول په اولادونو نشته، پښتنه نشته، دغه هم کېدای شي یو لامل وي. او یا په کورنۍ کې د اولادونو ترمنځ فرق وي، یو اولاد ته ډېر قدر ورکول کېږي بل ته لږ، او یا یو کورنۍ کې د ښځې او د خاوند ترمنځ روابط ښه نه وي، یا طلاق واقع کېږي، او یا هغه کورنۍ نظام داسې وي چې ټوله ورځ پکې پرخاش او ټوله ورځ لانجې وو، نو اولادونه له دې وجې نه اعتیاد او نشه یي توکو ته مخه راوړي. په ټولنیز عواملو کې دا ویل شوی دی چې ټولنه کې د دوی لاسرسی ډیر اسانه وي، او یا یې قیمت ډیر ټیټ وي، او همدارنګه په ټولنه کې د احتیاط لپاره کار کیږي، مافیا تبلیغات کوي، ځوانان نوي ځوانان احتیاط ته مخه راوړي.
ځینې ځوانان د هم لاسه دوی نشي ته مخه کوي، نو دوی دغه دلیل څومره منطقي توجیه لري؟
په هیڅ شکل منطقي توجیه نه لري. پوهاوی د کچې ټیټوالی ده. یو ځوان فکر کوي ستونزو خلاصون احتیاط، او یا تبلیغات شوي دي، ویل شوي دي چې نشه یي توکي فرضاً د شکر لپاره یا د ډیابیټیز لپاره تداوي ده. نو زه دا وایم که چیرته چرس د شکر ناروغۍ لپاره درملنه وه، نو د دنیا کې ضرورت نه و چې دومره د درملو فابریکې جوړې شي، تحقیقات او څېړنې وشي. دا د څو لحظو لپاره خوشحالي ورکوي، خو ټول عمر دا په نشه یي توکو روږدی کیږي.
ځینې ځوانان که څه هم دوی باسواد دي او د مخدره توکو د ضرر هم پیږي، سره له دې هم دوی نشه ته مخه کوي، نو د دې حالت څه شي کېده؟
هغو کې عوامل کېدای شي مختلف وي تر بې سوادانو. کېدای شي دوی رواني ستونزې ولري، هغه رواني ستونزې تشخیص شوي نه وي، تداوي شوي نه وي، بالاخره دوی نشه یي توکو ته مخه راوړي. او یا کېدای شي چې دوی له ځینو کسانو سره چې هغوی تر دوی مخکې په نشو روږدي او یا رفاقت ولري، دوی کېدای شي چې د هغو د تاثیر لاندې راشي، او یا غوی د تبلیغ او د منفی غیز لاندې راشي، بلاخره په نشه یي توکو روږ دي شي.
معمولا ځوانان د کوم ځای نه دغه نشه پیل کوي او کوم نشه باندې دوی روږ دکیږي؟
کیدای شي لومړی دوی د خپل مشران وویني چې یو مشر نوی ځوان ته حتی ماشوم ته پیسې ورکوي سیګریټو نسوار په ابتدا کې راغواړي، هغه دا ویني چې د پلار یا مشر سیګریټ سکي یا نسوار استفاده کوي، دغه هم په پټه لمړی له دوغو شیانو استفاده کوي، وروسته چې دا نوې ځوانۍ او ځوانۍ مرحله ته رسیږي له داسې کسانو سره مخامخ کیږي یا یې ملګرتیا کیږي چې هغوی له چرس استفاده کوي. بل اخره دغه چرس ورو ورو په شیشه چې میتامفیټامین دی، په هیروینو چې نن سبا ټابلیټ کا په نامه یو څه راځي، په دوغو شیانو روږد کیږي. شروع د سګرټو، نسوارو، چرسو بل اخره همدغه سره احتیاط وړاندې دي.
د کورنۍ مسؤلیتونه د ځوانانو په برخه کې چی شي دي او چې ځوانان اونې پرې دي او ور باندې نظارت وکړي ترڅو دوی پینشه باندې اخته نسی؟
د کورنۍ مسؤلیت واضح ده چې څنګه کولای شي خپل اولاد ښه تربیه کړي. د نشه یي توکو اضرار به ورته ویل کیږي. ښوونځي کې باید په دې اړه تبلیغات وشي، رسنۍ باید په دې اړه عامه پوهاوی لوړ کړي. کورنۍ ته مسؤلیت راګرځي چې خپل اولادونو ته د نشه یي توکو او د هغو کسانو چې په نشو معتاد دي د هغو په اړه پوره معلومات ورکړي او هغوی ذهن روښانه کړي. او که چیرته اولادونه معتاد شوي وي، افغانستان کې په حوزوي ولایت شفخانو کې، ولایاتو کې او په مرکز کې مراکش ته دي، دوی باید درملن لپاره یوسي او درملنه باید وروسته هم تعقیب شي.
ډاکټر صاحب، په امید ډول کې د ځوانانو ته توصیه وکړئ او توصیات شي چې ځوانانو د نشې نه لري وساتل شي.
نشې توکي زهر دي او بل دا کچیرته دغه نشې توکي خص څو د دوی پلرونو به استفاده کوله، هغه کورنۍ نه خیمه چې مشر نشي توکو معتاد، هغه ځوانان ته وایم چې د دوی مور او مشران ورونه ترونه په نشي توکو روغ دینه دي. کچیرته ښه شی ونه د دوی مشرانو به دینه کار اخیسته. او بل دا چې دوی د خپل د مکتب په لاره، د پوهنتون په لاره دغه معتادین دوی ویني چې دوی په کوم وضعیت کې دي، د دوی لباس، د دوی نظافت، د دوی ټولنیز موقف په کوم حالت کې ده. نو څنګه یو شخص کولای شي چې خپل کورنۍ پریدي او راشي د پله لاندې ژوند کوي؟ څنګه یو شخص کولای شي چې دغه حالت ته تسلیم شي چې په سرک کې پروت وي، نه د دنیا نه خبر وي، نه د حال نه خبر وي؟ نشه یي توکي زهر دي او کورنۍ باید په دې کې جدي اوسي، خپل ځوانان باید جدي اوسي.
په نشه باندې د خطر کېدو په اړه مو له ډاکټر محسن حسن سره د فرید حلیمي مرکه اورېده او اوس ته خاطرې واردي. د کندهار ولایت سپین بولدک ولسوالۍ اوسېدونکي د شاه وایي چې د دیرشو کالو راهیسې نشه کوي. دوی وایي چې له بدو انډیوالانو سره ناستې ولاړې په نشو اخته کړی دي. دا چې دادشاه نور د څه ډول ستونزو سره مخ سوي، په دې اړه یې زموږ همکار صادق رښتینې ته خپله کیسه کړې ده.
نوم مې دادشاه دی، د سپین بولدک ولسوالۍ یم، د کندهار د ولایت اوسېدونکی یم. تقریبا دیرش کاله د نشې کېږي چې زه پخپله په نشه باندې اخته سوی یم. دا زه داسې اخته سولم چې د ټولو د انډوالان د لاسه اخته سولم چې کور ته بیې لاړو، ول دا نشه په دې باندې پاتېږي او دا نشه په دې باندې پاتېږي. چرس مې څکوله، د چرسه تاریاک سوه، د تاریاک سه کریشټال سوه، د کریشټال سه روین سوه، دا روین موږ پېژندله نه. واده مې درلودې، بچان لرمه، شکر دی الحمدلله. د ډېرو غټو غټو خلکو سره مو کاروبار دی، نه په غلا کې یاد شوي، نه مو غلا کړې ده. خود دا داسې نشه ده چې دا خونه کې د پیسو په شایي لا چې ستا اعتبار نشته. په دې خاطر باندې ختم دی چې په چارسه کې غلا سوي، په سپین بولدک یو سړی تا یادی وایي دا روی نه دی، رنګ د روی نه بد دی. د انسان په عزت کې دومره فرق راولي. اولین خود دا خبره زده کوم چې په خپل کور کې د خپل بالښت انډیوال له سړي څخه بېزاره کوي، هغه تا ته قدر او عزت نه درکوي.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس، لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو د دې د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوره ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې بشیر خپل انډیوالانو سره ناست وي چې پولیس راځي. پولیس د بشیر لاسونه ورتړي او د موټر په وسیله یې یوې نامعلومې خواته بیایي. دا چې پولیسو ولې بشیر ونیو، چیرې یې بوت او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
ډاکټر صاحب، مېرمن مې څه تکلیف لري؟
فشار یې لوړ شوی دی.
اوس یې فشار څنګه شو؟
اوس مو کنټرول کړ، خو که بیا دغسې عمله ور باندې راغله نو مخنیوی به ډېر ګران کار وي. دغسې ناروغان اکثره وخت یا مري او یا فلج کیږي.
نو څنګه وکړو ډاکټر صاحب؟
دا خزا عصبی فشار لري، باید ځان له خوشینۍ څخه وساتي. کله غمجن شي نو فشار یې سمدلاسه پورته کیږي.
نو ډاکټر صاحب، خوشینۍ خو د چا په واک کې نه ده، تا به څنګه ځان له خوشینۍ وساتي؟
هر خوشینۍ یو علت لري. ته ماته دا وایې چې دا ولې خوشینۍ کیږي؟
هی ډاکټر صاحب، څه درته وایم، زما او د دې تر زړه وینې ساسي. زه هم په زړه زخمی یم خو پر خپو ګرځم او په ظاهره جوړ ښکارم، خو مور بیا نو مور وي.
ولې خدای دې خیر کی، مشکل مو څه دی؟
ډاکټر صاحب، څو کاله کیږي چې خپل وطن راڅخه پاتې دی، او دلته په ایران کې مهاجر یو، په پردي وطن کې به څوک خوشحاله وي؟
تا خبره سمه ده، تا خو یو هم مشکل دی، بل خاص کو مشکل خو به نه لرئ.
خاص مشکل مو دا دی چې 15 کاله کیږي ځوان زوی مو ورک دی، بیخي د مرګ او ژوند درک نشته، مور بیچارهګۍ شپه ورځ ورپسې ژاړي.
بس پوه شوم، له همدې خاطره یې فشار لوړ شوی دی.
هو، له همدې خاطره یې فشار جګیږي. ډاکټر صاحب،
زوی خو به مو نشه نه کوله؟
یاره، په نشه ولاکه خبر یم ډاکټر صاحب. دا پوښتنه مو څنګه وکړه؟
دا پوښتنه مې له دې خاطره وکړه چې د ایران پولیس افغان معتادین نیسي او بیرته افغانستان ته په زور استوي. ما ویل داسې نه وي چې ستاسو زوی هم افغانستان ته استولی وي.
یاره، زه خو نه وم خبر چې پولیس افغان معتادین په زور افغانستان ته استوي. ستا خبره سمه ده، کیدای شي چې زما زوی هم افغانستان ته استولی وي.
نو 15 کاله خو ډیر وخت دی، تاسو ولې په خپل زوی پسې نه یاست ګرځېدلي؟
ډاکټر صاحب، ټول ایران مې کتلی دی، خو هېڅ درک یې نشته.
نو یوازې خو ایران نه دی، په افغانستان کې ولټوئ، کیدای شي چې هلته وي.
ښه خبره کوي ډاکټر صاحب، په افغانستان کې ولټوم.
اګرامه بیګام خوب لیده؟
ښه دې لیدو بشي لالا، څنګه خوبو؟
بیګام مور په خوب لیده.
ښه، نو مور دې څه ویله؟
مورانه مراوره وه، خبرې یې نه راسره کولې.
ولې مراوره وه؟ آزار کلي خو به دې نه وي.
بس نو څه درته ووایم؟
څنګه څه راته وایې؟ سمه خبره وکړه زوروره.
نازه چې نازې خوار و زار یم، دا ټول زما د مور آزار دی. ته دا چټلي وګوره، تو خدای، دا د انسانانو د اوسېدو ځای دی.
یاره بشیره، ته تل نیمه خبره کوې، تر دا ډېر شف شف تیر شه یاره، سم شفتالو ووایه زوروره.
کیسه داسې ده چې زه 15 کاله مخکې په ایران کې له خپلې کورنۍ سره وم.
ښه، نو بیا څه وشو؟
هلته مې هم دغه غم لړلې پونډر لږ لږ وهل، خو بیا هم پر مور او پلار ګران وم.
ښه، نو بیا
که څه هم څو شپې سر په سر به له کوره ورک وم، خو بیا مې هم مور نه رانه خفه کېده. هر ډول چې شي بیا مور ده. نو
ښه خبره لنډه کړه، بیا افغانستان ته څنګه راغلې؟
یوه ورځ مې له څو ایرانیانو سره د سړک په غاړه پونډر وهل چې پولیس راغله. ایرانیان یې پرېښودل او زه موټر ته پورته کړم.
ښه، نو بیا څه وشو؟
اول ما فکر کاوه چې زندان ته مې بیایي، خو دوی د افغانستان سرحد ته راوستم او هلته یې خوشې کړم. بس له هماغې ورځې راهیسې دا نه چې دلته په افغانستان کې دغه ډول اوسېږم.
نو ژاړې ولې؟
ولې مو زه ژاړم؟ 15 کاله کېږي چې مور پلار خویندې او ورونه مې نه دي لیدلي. دوی په ایران کې او زه په افغانستان کې یم، نه پوهېږم چې څنګه به وي. څوک به مړه او څوک به ژوندي وي.
نو ایران خو څه اروپا نه ده، ولې بیرته نه ورځې؟
مندل نه شي وایي، ته ژړا ته مې نه منې. زمتک پیسې نه لرم، دا ټول نه دېښم لرو پونډر له لاسه. که زه پونډرې نه وای، ولې به له کوره جلا کېدې؟
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د ازارو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
ازادي رادیو ته په دیش میره خپل پیغامونه راولېږي. 00002343 او یا هم 00420022 1415.